امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مون یک مرغه. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي. لومړی تاسو پام کړئ د خبرونو لندیسته.
د حکمتیار د اسلامي حزب یو جګپوړی مقام د افغانانو نه بخنه وغوښته. امریکا د حزب اسلامي او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې د موافقه هرکلای کړی او هند وایي چې پاکستان ترهګر هیواد دی.
نن جمعه ده، د 1415 کال د میزان د میاشتې دوهمه ده چې د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې 23 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونه کې د افغانستان سیمې په اړه هم رپورټونه لرو، خو د روسیې د روان بحران، د امریکا د انتخاباتو په باره کې رپورټونه اوریدلی سي، او د روزګان د مرکز ترینکوټ او د ګیزاب د ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه هم یو مرکه اوریدلی سي. اوس په خبرونه عاشق الله رحیم زوی تاسو ته وړاندې کې.
السلام علیکم. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو مقام قریب الرحمن سعید نن د امریکا غږ آشنا رادیو په یو سیاسي بحث کې د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د هغو کورنیو نه چې د افغانستان په کورنۍ جګړې کې تاوان لیدلی دی بخنه وغوښته. ښاغلی سید وویل، هر هغه تاوان چې ملت ته رسیدلی وي زموږ خپل تاوان دی. که څوک شهید شوی وي، ټپي شوی وي، په اویا په طبیعي توګه له هغوی څخه دوی بخنه غواړي.
حزب اسلامي باندې همیش جنگ تپل شوی. حزب اسلامي په هیڅ ځای کې په جنگ کې قدم وړاندې توب نه دی کړی، بلکې هغه وخت د خپل ځان همیش دفاع کړی. موږ د خپل جنگ او د خپل اندازه باندې چې موږ مجبور شوو د خپل مجبوریتونو له مخې موږ ځان نه دفاع کړی، او ولسته زموږ په لاسو تاوان رسېدلی، یا د حزب د مجاهدینو په لاسو چې کوم تاوان رسېدلی. موږ په هر ساعت کې، په هر ثانیه کې، د هر چا نه چې دغه تاوان رسېدلی عفو او بخنه غواړو او بخنه غوښتې ده. ولې زموږ دا زموږ خپل کور دی او زموږ خپل کلی دی او زموږ خپل ولس دی.
ښاغلی سید همدا شان زیاته کړه چې اسلامي حزب په دې باور دی چې د هغو کسانو سره د حساب کتاب د کولو لپاره چې په جنایاتو تورن دي، که د حزب اسلامي وي او که د هر کوم بل حزب، یوه بې طرفه محاکمه باید چې جوړه شي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت د شورا ویاند نیټ پراس په اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي دا اقدام ستایي چې د سیاسي خبرو اترو له لارې په سوله ایزه توګه موافقې ته سره ورسېدل. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه موافقه څرګندوي چې د افغانستان حکومت په هیواد کې د سولې او ثبات راوستو ته ژمن دی. د ملي امنیت د شورا په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي دي چې د دې موافقې ګټه د ټولو نه زیاته د افغانستان ولس ته رسیږي. په ملګرو ملتونو کې د هند سفیر این ام ګامبیر د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف حق څرګندونې رد کړلې چې ویلي دي په کشمیر کې د محکمې نه پرته د خلکو د وژلو په حق لدی په خپلواک توګه څېړنې وشي. میرمن ګامبیر د نواز شریف څرګندونې د منافقت نه ډک تقریر وګاڼه او زیاته کړه چې پاکستان یو ترهګر هیواد دی. نور تفصیل د شافی سردار ناوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د وینا پر مهال ویلي و چې هغه کسانو ته دې سزا ورکړه سي چې په کشمیر کې د محکمې نه پرته وژنې او ظلم کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د هند سفیر این ام ګامبیر بیا د نواز شریف دا څرګندونې رد کړې او پاکستان یې ترهګر هیواد وګڼه. میرمن ګامبیر وویل چې پاکستان د بهرنیو هیوادونو لخوا مرسته سوې په میلیارډو ډالره د تروریستي ډلو د روزنې او ملاتړ لپاره لګوي، او بیا د همدغو ترهګرو نه په ګاونډیو هیوادونو کې د جګړې لپاره د ګوډیګانو کار اخلي. ګامبیر په کشمیر کې د هغه برید ملامتي هم په پاکستان واچوله چې د همدې تیرې یکشنبې په ورځ وسو او 48 هندي عسکر پکې ووژل شول. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریا. د سوری جمهور رئیس بشار الاسد وایي چې د هغه په هیواد کې روانه کورنۍ جګړه چې دا د شپږ کال کېږي همداسې به روانه وي. ښاغلی اسد د پی خبري اجان سره په مرکې کې د کورنۍ جګړې د اوګدو ملامتي په امریکا، سعودي عربستان، ترکی او قطر واچوله. هغه په دې هیوادونو تور ولګاوه چې د هغو یاغیانو سره همکاري کوي چې غواړي د سوریې حکومت ړنګ کړي. جمهور رئیس بشار الاسد هغه تورونه هم رد کړل چې وایي د سوریې او روسیې هوایي ځواکونو د حلب ښار سره نږدې د بشري مرستو په موټرو برید کړی چې 40 کسان پکې ووژل شول. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وویل چې په لویدیځ غاړه کې د ناقلو یهودانو لپاره د کورونو د جوړولو د کار دوام د دوه هیوادونو د جوړېدو د حل هیلې له منځه وړي. خو د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو بیا د ښاغلي عباس د څرګندونې رد کړلې او زیاته کړه چې د ټولو مسایلو په هکله خبرو ته چمتو دی، خو د یهودي دولت د جوړېدو پر سر به هیڅ وخت خبرې ونه کړي. د اردن په پارلماني انتخاباتو کې اخوان المسلمین ډلې 15 څوکۍ ګټلې دي. د اردن پارلمان ټول ټال 113 څوکۍ لري او د اخوان المسلمین ډله وایي هغوی تمه درلوده چې همدومره څوکۍ به ګټي. نور تفصیل د خلیل خان ناوري.
په اردن کې د انتخاباتو د چارو مسولینو پرون د پنځشنبه پر ورځ د پارلماني انتخاباتو نتایج اعلان کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې شاوخوا 1.5 میلیون خلکو په دې انتخاباتو کې رای ورکړې دي. د اخوان المسلمین سیاسي څانګه چې د اسلامي عمل جبنو میږي په 2013 او 2013 کال کې د پارلمان انتخاباتو سره مکاتیا کړی و، ځکه چې د ډلی ویلی وو چې د انتخاباتو نظام د هغو قبایلو استازو ملاتړ کوي چې د شایي کورنۍ طرفداران دي. خو د غډلی دازل په اردن کې د مسیحیانو او ځینو نورو قومي اقلیتونو سره ائتلاف کړی وو او په انتخاباتو کې برخه اخیستی وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې دغه ائتلاف د پارلمان د 113 څوکۍ نه 15 ګټلې دي، چې همدومره وړاندوینه هم سوي وه. د انتخابات کمیسیون همدارنګ ویلي دي چې په نوي پارلمان کې به 40 میرمنې هم برخه ولري. په خوا د اردن په پارلمان کې 13 میرمنې وي. خلیل خان، د امریکا غږ، واشنگتن.
او روسي خبر ده چې د امریکا هغه پولیس چې یو تورپوستي امریکایي وژلې و په قتل تورن شو. د متحده ایالاتو د اوکلاهوما په ایالت کې څارنوالانو د پولیسو افسر بیټي شلبي چې بې وسلې تورپوستي امریکایي ټیرنس کرچر یې په وژلې و په قتل تورن کړه. په یو ویډیو کې چې د هلیکوپټر نه خسل شوی پکې خودل کېږي چې څلوېخ کلن کرچر خپل لاسونه پر سر ایښي دي او د پولیسو خبرې مني. په ویډیو کې خودل کېږي چې ورسته بیا د پولیسو د افسر په هغه ډز کوي او وژني. که چېرته محکمه په هغه حکم صادر کړي، ښایي چې د څلورو کلونو لپاره به په زندان کې واچول شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د سوریې د جګړې شاوخوا شپږ کاله کېږي او دغه جګړه د وخت د تیرېدو سره نوره ډېره پیچلې سوې ده. په دې اړه د امریکا ژغ د خبریال جیمی دیمیتری د راپور تفصیل د نظرانې یوسف زی څخه واوري.
د ترکیې پاس په سوریې کې د اګست په 14 نیټه عملیات پیل کړل او دا د طیب اردوان په خلاف د پاس د ناکامۍ کودتا نه یوازې یو اونۍ وروسته ترسره شول. د یادونې وړ ده چې په خپله ترکیې کې د نن نه د طیب اردوان ملاتړو د طیب اردوان د مخالفینو پوځیانو په خلاف باندې هم عملیات شروع کړي وو او په دې لړ کې په زرګونو تنه پوځیان او نور لوړپوړي چارواکي نیولي. د اردوان په خلاف باندې د کودتا دغه ناکام کوشش د سیمې په وزه ډیر زیات اغیز وکړو. زیاتره کارپوهان وایي چې په سوریه کې د اسد حکومت خوندي کولو کې روسیې ډیر لوی رول لوبولی دی. کچری روسیې هوایی بریدونه نوې شروع کړي، نو د اسد مخالفو وسلوالو به د هغه حکومت ړنګ کړی وي. د یادونې وړ ده چې د روسیې حکومت د تیر کال راهیسې په سوریه کې دننه د اسد د رژیم د مخالفینو په خلاف باندې عملیات شروع کړي دي. له بلې خوا په ترکیه کې د حکومت په خلاف د کودتا کوشش په دغه هیواد کې دننه هم لوی اغیز ولرو. د ترکیه د پوځي عملیاتو نه یوازې د اسلامي دولت ډله د ترکیه د سرحد سره د نږدې سیمونو په شاتم بولی ده، خو په دې برسیره د کوردی جنگیالو هغه کوششونه هم ناکام کړي دي چې غواړي ځان له د کوردانو لپاره یو آزاد هیواد جوړ کړي. ترکیه وایي چې وای پی جی یاغي ډله ترګر ډله ده او په سوریه کې د عملیاتو هدف دا دی چې د اسلامي دولت او وای پی جی دواړو ډلو ته ماتې ورکړي. د ترکیه ولسمشر اردوان د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون نه مخکې په استنبول کې خبریالانو ته وویل چې هغه د سوریه سرحد ته نږدې مسونه سیمه د 900 مربع کیلومترو نه 500 مربع کیلومترو ته پراخوي اردوان د خبريالانو سره د خبرونه سلور روزي مخ کې د روسيې د پوز لوی درستل جنرال ويل ريګرس ماو انکرې ته سفر کړو. هغه په استنبول کې خبرداري ورکړو چې په سوریه کې د عملیاتو صحه پراخول به خطرناک عواقب ولري. د انټرفاکس خبري اجنس وایي چې د روسیې مطبوعات د ترکیې په حقله د ډیر احتیاط نه کار اخلي. په واشنگټن کې د منځني ختیځ د چارو کارپو مروي طاهروګلو وایي ترکیه په دې وخت کې کوشش کوي چې واک په خپلو لاس کې واخلي. هغه زیاتوي چې دا وخت په سوریه کې د نن نه حالات نور زیات پیچلی شوی دی. د یادونې وړ ده چې د امریکا او د روسیې په مشرۍ باندې تېره اونۍ په سوریه کې د اوربند لپاره موافقه وشوه، خو هغه د دوو ورځو نه زیاته عملي نشوه او اوس په سوریه کې بیا جنګونه پیل شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د روزګان ولایتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله تر 15,000 زیاتې کورنۍ بې ځایې سوي چې د ژمي په راتګ سره بیړنیو مرستو ته سخته اړتیا لري. د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب له امریکا ژغ سره په خبرو کې وویل چې دوی په ځانګړي ډول د هالینډ، استرالیا او جرمني هیوادو له سفیرانو څخه غوښتي چې خپلې مرستې دي د ولایت ته د هوا له لارې ورسوي، ځکه د ترینکوټ کندهار لویه لاره تر 15 کیلومتره پورې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. نوموړي زیاته کړه چې نظامي څارندوالانو تحقیقات پیل کړي دي چې د هغو شپږدېرشو امنیتي پوستو د سقوط عوامل وڅېړي چې پر یاده لاره یې د امنیت مسؤلیت درلود. د دې تر څنګ د روزګان د مرکز ترینکوټ او د ګیزاب ولسوالۍ د امنیتي حالت په اړه زموږ همکار عزیز الله پوپل د روزګان د والي لویان دوست محمد نایاب سره مرکه کړې.
مهرباني نایاب صاحب، د ترینکوټ د امنیتي وضعیت په اړه وروستي انکشافات څه شي دي؟
افتخار په داخل کې شروع کې امنیت د امنیتي مربند په اړه باید وایم چې د فرق کوي په ختیځه برخه کې د 500 متر نه بیا تر 1 کیلومتر پورې فاصله ده. لویدیځه برخه کې تر 1 کیلومتر پورې او په سویل کې هم همدغه شي د 50 کیلومتر پورې.
دغه د ترینکوټ کندهار د لوی لارې تقریبا د 15 څخه تر 20 کیلومتر پورې واټن چې تقریبا تر 10 زیاتو امنیتي پوسټو باندې سقوط کړی دی، دغه لارې د خلاصون د لپاره یا هم د امنیتي پوسټو د بیا ځای پر ځای کېدو لپاره څه نوي اقدامات شوي دي؟
کله چې د مرکز ترینکوټ په شاوخوا سیمو باندې وسلوال مخالفین خپل بریدونه پیل کړل، هماهاله دوی کوښښ کوي چې د ترینکوټ کندهار لوی لار هم تر خپلې ولکې لاندې راولي تر څو پورې د هغه امنیتي قوتونو مخ پکې کوم چې مختلف ولایت او یا هم د کندهار د ولایت سره د دې لارې د خلاصون په اړه باندې هم دا اوس هم موږ چاري زمانیات روان دي، خو د دشمن له لوري په هغه فاصله کې دوی ځمکني ماینونه په زیات مقدار سره فرش کړي.
تاسو یو ټکی یاد کړئ چې دغه پوسټي خوشی سوي دي، د سی راپورونو موږ ترلاسه کړی دي چې د داخلي وزارت یو لوړ پوړی نظامی پلاوی چې پراس کې څارنوالان دي د هم ترینکوټ راغلي، دغه کسانو چې د امنیتي پوسټي اله کړی دي د دوی په مورید باندې به څه اقدامات کیږي؟
بدون د شک دغه شپږ دیش امنیتي پوسټي چې موږ ته یادونه وکړه د یو شمېر پوسټو امنیتي مسؤلینو هغه قرباني وکړه، خو زموږ د مقامات له مخې یو زیات شمېر یې البته قطعه مقاومت خپلې پوسټي خوشګلي د عدلي تعقیب لاندې راځي، یو څو ورځې وړاندې د پلازمېنې څخه په دغه برخه کې د نظامي څارنوالۍ د تحقیق رئیس دوی دلته راغلي وو، دوی تر ډېره بریده پورې کار کړی دی او خپل ګزارش ته په هغه شمېر افسران هغه شمېر د پښتو پرانان چې لري پرته له مقاومت پرته له جګړې خپل سیمه د خوند پرې کړې بدون شک دوی بسل شول کې د عدلي تعقیب لاندې راځي.
بل نایاب صاحب، پداسې یو حالت کې چې د ترینکوټ ښار د ولایت مرکز لا هم تر لوړ امنیتي تهدید لاندې دی، تاسو خپل ویل چې په ځینو ځایونو کې ان تر دې چې د دولت مخالفین د شار په 400 متری یا 1 کیلومتر کې حضور لري، د دې تر څنګ د ګیزاب ولسوالۍ هم تر لوړ امنیتي تهدید لاندې ده، یا په اصطلاح د مرکزی نقطو څخه ځینې حکومتي کسان وای و نظامی پایګاه ته تللی دي، په دې مورید باندې روسي حالات څه دي؟
لیکن صاحب د ورسولې په اړه باید وایم چې خلیفین پراخ اعداد سره الته راټول شوي دي او دوی غواړي چې بیا د ګیزاب د ورسول مرکز باندې پریږدو کې خو ولایتي ادارې هلته خپل تدابیر نیولي دي موږ ځینې قسمه قوتونه هم په پام کې دی چې نن یې واسطه وبلې تر څنګ هغه تهدیدات دښمن د وایي برید لاندې هم راشي
په روزګان کې د هالند او استرالیا قوتونه موجود و پیارټي دوی رهبری کول او په امنیتی برخه کې دوی تل پراخ حضور درلودي په دې روسي کې د دوی سفیران الته راغلي هم د استرالیا او هم د هالند په نظامی برخه کې به د دوه هیوادونو رول چی شي د روزګان په دغه فعلی امنیتی وضعیت کې
دوی په فزیکی ډول سره د تمرینونو د ریسک اټونی په دوران دي بهرنیو ځواکونو دلته په روزګان کې خپل ماموریت ته خاتمه ورکړې او هغه شی چې دوی زموږ سره ځانګړي په نظامي برخه کولی شي هغه به یوازې هوایي ملاتړ وي چې زموږ د افغان هوایي ځواکونو سره به ګډ د اړتیا پر مهال دوی د مرکزین کوټ دلته په هوایي برخه کې زموږ سره مرسته وکړي
روزګان کې د روسي دوه هفتو د جګړو د خاطر د شک نسه چې ډیر شمیر کسان بې ځای شوی دي د دوه بې ځای شو کورنۍ تعداد څومره دی او دا په کوم ځای کې مشه شوی دي په داخله د روزګان کې دا چې تعداد کندهار تر کوچېدل یا نور امن سیمه ته تللی دي لدین پراته خپل روزګان کې دا چې ځای پر ځای شوی دي او دغه مجموعي تعداد څو کورنۍ تر رسیدي
سموک د لمړنۍ معلوماتو مخه تر 15 کورونې پورې بي زيسي وي چې تر 2000 پورې کندهار ته خلک رسېږي او وخت 3000 پورې کورونې چې دلته په مرکزین کوټ خوندي ځایونو کې دي په خصوص د خار په جنوبي برخه کې میشتي
طبي خبر د خلک به ډېر ضرورتونه هم لري د یخ هوا پر اتاک سره دغه اندیشنې نوري هم زیاتېږي مشخص تاسو لمرسندوی نهادو سره د نړیوال غذایی پروګرام سره ځین نور دغه رقم نهادونه چې په دې برخه کې مکلفیت لري یا مرسته کولای شي د دوی سره څه امهنګي لري څه مشخص پلان لري د دې اړو کورنۍ سره د مرسته رسول لپاره
د مرکز څخه اندراس دغه مرسندوی غیر دولتي نهادونه څخه د مرسته غوښتنه کړي د استرالیا آلمان او اندراس د هالند یو د سفیرانو څخه مو هم په دغه برخه کې مختلف وخت چې دوی د هوا لري څومره چې غیر کیږي د خوراکي غیر خوراکي توکو د انتقال په برخه کې زموږ سره مرسته وکړي
یعنی په مجموع کې به کله د ترینکوټ او د دغې لارې او په شمول د ولسوالیو دغه امنیتي وضعیت په نسبی ډول باندې بیرته مخکنی حالت راګرځي دا څه اطمینان ورکولای شي موده شوای شي
موده البته ګران ده خو بیا موږ امیدوار یو چې راتلونکي یوې یا دوه اونۍ پورې به ان شاء الله وضعیت څل څل کې به داري حالت راوړي
ډیر زیات مننه یاست تشکر
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
د دوشنبه د ورځې د امریکا د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د کاندیدانو ترمنځ د لومړی مباحثه لمخې د جمهور غشتونکو او د ډیموکرات ګوند کاندیدانو په هغو ایالتونو کې خپل تمرکز زیات کړی چې په هغوی کې د دواړو ګوندونو رای تقریبا برابر دي د ډیموکرات ګوند کاندید ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ د پنسلوانیا په ایالت کې انتخاباتي کمپاین کړي او د بلخوا د هیلری کلینټن لور چلسی او د جمهوریت ریاست د جمهوریت ریاست مرستیال ته نومان ټیم کین بیا په اوهایو میشیګن او د نوادا په ایالتونو کې په انتخاباتي کمپاین کې برخه درلوده زیلاتی کاهوت په خپل رپورت کې وایي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ سخت سیالي په هیواد کې د نن او بهر لنیږدې کتل کیږي خلیل خان به د دې رپورت خلاصه تاسو ته ووروي
ډونالد ترامپ چې د اقلیتونو او کارګرو امریکایانو د پراخ ملاتړ د جلبول لپاره هڅه کوي د چهارشنبه په ورځ د اوهایو ایالت په ټولیډو ښار کې په یو غونډه کې ول هیلری کلینټن په پلازمینې واشنگټن کې د خاصو ګټو ساتلو یو برخه ده او کار ورته کوي هغه وویل
They all support the same ideology of globalism that makes them
دوی ټول د نړیوال توپ د نظریه پیروکاران دي چې دوی نور سرمایدارا کوي دوی کاری فرصتونه فابریکې او ستاسو پیسې نور هیوادونو ته انتقالوي زه د نړۍ د جمهوریت ریاست مقام لپاره نه بلکې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوریت څوکۍ لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلم او دا هغه څه دي چې زه به په پام کې ساتم د برتانیې یو محافظه‌کار سیاستمدار نیګل فراجی وای دغه هغه پیغام دی چې د ترامپ د ملاتړ په زیاتولو کې مرسته کړې ده هغه وویل په امریکا کې داسې خلک شته چې واشنگټن ته ګوري د غټو شرکتونو قدرت ته ګوري او د هغوی او د سیاسي طبقې ترمنځ جوړې شوې فاصلې ته ګوري دا هغه ډول معاملې ده لکه چې د برتانیې خلکو په تیر ریفرندم یا ټول پښتنه کې د برسل څخه دغه ډول فاصله احساسوله ترامپ د دې ژمنه وکړه چې جمهوریت سي نو د اوباما حکومت ډېری مهمې لاسته راوړنې به بیرته ختم کړي لکه د پخوانی کمیونیستي هیواد کیوبا سره بیرته د اړیکو سمول یو مثال دی. که څه هم دغه ژمنه کیدای سي ټرمپ ته د ځینو کیوبایي امریکایانو رای په ترلاسه کولو کې ورسره مرسته وکړي، خو د هغه دغه پلان ډیر زیات محبوبیت نه لري. په کیوبا کې یو امریکایي سیلانی ډینیل فرنډز داسې وویل: دا کار به د امریکا متحداراتو او کیوبا دپاره ډیر بد نتایج ولري. موږ ډیر زیات پرمختګ کړی. 2 میلیون امریکایان یوازې تیر کال کیوبا ته د سیل دپاره ورغلل. دغو امریکایانو دا درک کړه چې د کیوبا ډیر ښه خلک دي. دا یو ډیر ښکلی ملک دی او دا هیواد د امریکا دپاره په اقتصادي لحاظ ډیر ګټور دی. د لوړپوړو متقاعدو پوځي افسرانو یوې ډلې هم د ټرمپ پر ضد د چهارشنبې په ورځ خبرې کړې. په دغو افسرانو کې د بحري ځواکونو یو افسر جیمی برنټ داسې وویل: ټرمپ د اعتبار وړ کس نه دی. دویمه خبره ده، ځکه چې هغه د اعتبار وړ نه دی نو د دې لپاره هغه خطرناک دی. او درېیمه خبره ده چې موږ په هیلری کلینټن باور لرو چې زموږ اعلی قومندانه سي. د ډیموکرات ګوند د جمهوري ریاست د مقام لپاره کاندیدی هیلری کلینټن په اورلینډو او فلوریډا کې د اکلتنو رای ورکوونکو څخه د چهارشنبه په ورځ وغوښتل: زه به د دې لپاره مبارزه کوم چې هغو کسانو ته چې مایوبین دي د نورو امریکایانو تر څنګ کاري فرصتونه ورته برابر کړم. څېړونکي په دې نظر دي چې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د کاندیدانو ترمنځ راتلونکي مباحثې د هغو رای ورکوونکو دپاره به ډیرې مهمې وي چې تر اوسه یې دا پرېکړه نه ده کړې چې کوم کاندید ته به رای ورکوي. خلیل خان، د امریکا غږ، واشنگټن.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا غږ آشنا رادیو سواري دي. د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي نور په پکتیکا کې د پولیو یا فلج د وایروس د خپرېدو مخه ونیسي او له خلکو څخه د لازمې مرستې غوښتنه کوي. عبدالمالک شفق په دې اړه رپورټ رالېږلی دی.
پکتیکا د افغانستان په جنوب کې سرحدي ولایت دی چې په دې وروستیو کې د پولیو پیښو ټکنۍ کړی دی. برمل بیا د پکتیکا هغه ولسوالی ده چې د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې پکې د پولیو یا ماشومانو د فلج دوه مثبت پیښې تثبیت شوې دي. د پکتیکا ولایت روغتیایي چارواکي وایي لا هم د دې امکان شته چې په برمل ولسوالۍ کې د پولیو نورې مشکوکې پیښې موجودې وي. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولیګل وایي دوی کوشش کوي چې نور پکتیکا کې د پولیو وایرس خپور نشي او له خلکو د مرستې غوښتنه کوي تر څو په ګډه د پولیو وایرس له منځه یوسي.
دوه پیښې ثبت شوې دي. انشاءالله تعالی موږ کوشش کوو چې د دې پیښو مخنیوی وسي، پیښې نورې منفي طرف ته ولاړې سي او موږ په ټولو طرفونو غږ کوو، ځکه چې د موږ د کمپاین مخنیوی باید څوک ونه کړي.
د پکتیکا د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د څانګې روزونکی ډاکټر نور محمد بیا وایي چې د روان کال په جریان کې په برمل ولسوالۍ کې لس پولیو ته ورته پیښې رپورټ شوې چې دوی هم مثبتې وې. هغه زیاته کړه چې د برمل ولسوالۍ د همدغې خطرې ساحې 1169 نوي د هدف وړ ماشومان یې د یو خاص کمپاین په لړ کې واکسین شوي دي.
لس پیښې پولیو ته ورته رپورټ شوې دي چې په هغې کې دوه یې مثبت دي. تقریبا د دې اختر نه وروسته د دې په ساحه کې یعنی 9169 نوي ماشومان د ادب وړ ماشومان چې یعنی د 0 نه تر 5 کالو پورې عمر لري واکسین شول.
د پکتیکا ولایت یو تن اوسیدونکی عبدالقدس پزلی هم په پکتیکا کې د پولیو د وروستیو مثبت پیښو په اړه اندېښنه وښوده او له دولت څخه غواړي چې د نویو راستنیدونکو کډوالو لپاره دي ځانګړي تدابیر په پام کې ونیسي.
په پکتیکا کې د پولیو دوه مثبتې پیښې رامنځته شوې دي چې دا ډیره د خواشینۍ خبره ده او هغه کډوال چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته راځي باید هغو ته ځانګړې توجه د واکسیناسیون د ملي کمپاینونو په لړ کې وشي تر څو د مثبتو پیښو مخنیوی وکړي.
که څه هم په پکتیکا ولایت کې د هر کمپاین په لړ کې 101,000 ماشومانو ته د پولیو یا فلج ضد واکسین ورکول کیږي، خو لا هم د ځینو سیمو اوسیدونکي د پولیو واکسین د نه رسیدو خبر ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په شمالي ولایت کندوز کې خلک د حکومت او د حزب اسلامي سیاسي ډلې ترمنځ د موافقه کولو له امله ډاډمن سوي او فکر کوي چې په لنډ وخت کې به یې ژوند عادي حالت ته وګرځي. زموږ خبریال ګلرحیم نازمن له کندوز څخه رپورټ لري.
د ناامنیو له امله د قندوز په ښار کې د خلکو کاروبارونه زیانمن شوي وو. خلکو تشویش کوه چې له دغه ولایت څخه نورو ولایتونو ته کورونه یوسي او ځوانانو خارجي هیوادونو ته مخه کړې وه. خو د سولې د خبرو له پیل کېدو سره یو ځل بیا د خلکو هیلې پیدا شوي او فکر کوي چې په لنډ وخت کې به یې ژوند ښه شي او کاروبار به یې د پخوا په څیر جوړ شي. په قندوز کې له تیرو څو ورځو را په دې خوا خلک د سولې په ملاتړ غونډې کوي او په دې هیله من شوي چې د دولت یو مخالف لوری حزب اسلامي به د سولې په نتیجه کې له افغان حکومت سره یو ځای کیږي. د قندوز دوه تنه کاریګر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ناامنۍ او د خلکو د کاروبار په اړه داسې وایي.
قندوز کې جنگ جګړې ډېرې زیاتې وي، نو د کار دپاره زمینه هم نه مساعدله. خلکو پانګه اچونه نه کوله، خلکو تلل چې دوکانونه ایله کړي، هر څه په ټپه ولاړو، ځکه د خلکو سره یوه ویره موجود وه او غوښتل یې چې نور به هم حالات خرابیږي. د سولې د پروسې د خبرو اترو سره چې په سولې خبرې اترې جریان لري او خلک هیله مند دي چې حکمتیار صاحب راځي او د دې سره به په قندوز کې او په نورو ولایتونو کې هم امنیتي تدابیر بیرته برابری گی او بیرته وځخاله په سوله کې جوان کو
س امنیتی ستونزې چې را سومې چې را مخ کې شولې پس لغه کاروبار واقعا خراب شوی دی. ډیر ځلمیان دي، ډیر ځوانان دي چې تحصیل کړي دي اما فعلاً د زمينه د کار ورته مساعده نه ده، ځکه چې همدغه دلیل دی چې ځوانان خارج ته زید غیر قانوني پلار جوړول به هم بدبختان را شړل کیږي. زمينه د کار امنیت پر اړه لري چې امنیت کې اوسي، نو ان شاء الله زمينه د کار به مساعد شي او ځوانان به کارونه باندې بوخشي. ډیر خلکو غوښتل چې د قندوز به خلار شي، اته بل ولایت نور ولایتون تلر چې بهر لار چې نو کله چې د حکمتیار صاحب دراتلو خبرې شوې دي، خلک به هیله مند شوې دي چې ان شاء الله سوله به راشي او زمينه د کار به مسایل شي او یو آرامي به ان شاء الله راشي.
زالخانی سغزه هم په خار کې کار کوي. هغه وایي چې د قندوز خار له خلکو خالی شوی، خو که سوله وشي او له دغه ولایت څخه نور ولایتونو ته د خلکو د تګ لړۍ ودرېږي، نو یو ځل بیا به قندوز آباد شي.
پروش کال چې درته وایم، له کابل کال چې درته وایم، کارونه ډیر شول، بیخي شول. کم سقوط قندوز شهر وکړو پروش کال او دا غنه را پدې خو بیا نور جنگونه وسول، یعنی تی اعتبار په خدای وکړي کار 15% خراب شوی، 15% فات د خلکو کاروبار او 15% خراب شوی. علت هم دغه نامنې دی، علت هم دغه جنگ دی. زیات خلک فرار سوي دي، په شهر کې څوک نسته دي. بل کم سرمایدار خلک، بډای خلک سي دي، هغه د ولایت وتلې نور ولایت وتلې یا خارج تللې دي. غریب خلک پاتې دوه نتوان لري، دوی خپل ځانونه دي شهر څخه وباسي یو بلې منطقه ته ولاړ شي. فصلحه او خلق ستا چې کارونه کول کار شو خپل دولت لپاره شنه په خپله کول. ما اوس بیروزګار ګرځي، کم وخت دی ورځي 1500 افغانۍ لاس راوړي، اوس 1000 افغانۍ لاس نه راوړي.
په قندوز کې مدني ټولنو هم د سولې لالاري له حکومت سره د حزب اسلامي یو ځای کېدل یو ګټور کاروباله او په دې اړه په قندوز کې بیلابیل ټولنو د سولې ترنامه لاندې غونډې جوړې کړې دي. د پسرلی کلتوري ټولنې لخوا هم د سولې په مناسبت له افغان حکومت سره د مخالفو سیاسي ډلو د یو ځای کېدل دوله جګړو لاس اخیستل یو نیک ګام وبلل شو او په ویاړې د لسګونو شاعرانو ترمنځ مشاعرې وشوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس هم د مهمه خبرونو لاندې زوري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو مقام قریب رحمان سید نن د امریکا غږ آشنا رادیو سره په یو سیاسي بحث کې د افغانستان د خلکو نه، په ځانګړي توګه د هغو کورنۍ نه چې د افغانستان په کورنۍ جګړو کې تاواني شوي دي، بخښنه وغوښته. په همدې حال کې امریکا د حزب اسلامي او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې د موافقې هرکلی کړی. په ملګرو ملتونو کې د هند سفیر این ام ګمبیر د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف هغه څرګندونې رد کړلې چې ویلي دي په کشمیر کې د محکمې نه پرته د خلکو د وژلو په هکله دې په خپلواکه توګه څېړنې وشي. میرمن ګمبیر د نواز شریف څرګندونې د منافقت نه ډک تقریر وګڼه او زیاته کړه چې پاکستان یو ترهګر هیواد دی. او د سوری جمهوریت بشار الاسد وایي د هغه په هیواد کې روانه کورنۍ جګړه چې دا د شپږم کال کېږي روانه ده، همداسې به ادامه ولري.
امریکا جغه شنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس به په لنډ وخت کې د تاریخ خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا جغه شنا رادیو سره اوسئ.
رادیو آش